دا مشال رادیو په نه ساته خبرونه کې د خپل قربا ګل ایاز او د فضل افریدی سلامونه ومني. نن د اتوار ورځ د روان 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې 28 نیټه ده. وخت د سحر 9 بجې دی. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځنګړې شوې ده چې په خبرونه کې به د پاکستان د مې میاشتې ټاکنو په اړه د الیکشن کمیشن لخوا پولینګ مرکزونه حساس ګرځول، په بلوچستان کې د زده کوونکو او په شبقدر کې د افغان کډوالو ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو. یو څو سندرې هم په دې غړې کې اوریدل شي، خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان الیکشن کمیشن د مئی میاشتې ټاکنو لپاره د 30,000 نه زیات پولینګ مرکزونه حساسه ګرځولې دي. په پکتیکا او ولایت کې ماین چاودنی نه کسان ژوبل کړي او امریکایي له شام یاغیانو سره په مرستو کې اضافه کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان الیکشن کمیشن د مې میاشتې ټاکنو لپاره د 30,000 نه زیات پولینګ مرکزونه حساسه ګرځولې دي. د الیکشن کمیشن لخوا پرون خپور شوی شمیرو تر مخه د انتخاباتو لپاره په هیواد کې 11,000 او 350 پولینګ مرکزونه حساس او 10,210 پولینګ مرکزونه تر ټولو زیات حساس ګرځول شوي دي. د کمیشن په وینا سین صوبا تر ټولو زیاته حساسه ګرځول شوې ده. په خیبر پختونخوا کې 2,911 پولینګ مرکزونه حساسه او 1,055 پولینګ مرکزونه تر ټولو زیات حساس ګرځول شوي. همداراز د قبایلي سیمو 1,510 حساس او 3,950 پولینګ مرکزونه تر ټولو زیات حساس ګرځول شوي. د روان میلادي کال په لومړو درو میاشتو کې د افغان طالبانو او نور وسلوالو لخوا بریدونه د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات شوي او د مسلې له تاوتریخوالي د یو ډک کال په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د یوې خپلواکې ډلې لخوا دغه سیلنه د سېشنبې په ورځ خپره شوې. د انجیوګانو د خوندیتوب یا انسو په حواله د پدې تاوتریخوالي کې تر ډېره افغان سرتیری او پولیس په نخښه شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې بهرنی جنگي ځواکونه د جنگ له لومړی کرخې ترشا شوی او په روان میلادي کال کې له افغانستانه د وتلو تیاری نیسي. د انسو په راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمن سخت دریزو وسلوالو 2,301 بریدونه کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 80% زیاتوالی ښایي. د پکتیکا چارواکي وایي چې د ماین چاودنی نه کسان ټپیان کړي دي. د پکتیکا مطبوعاتي دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه چاودنه پرون په شکین سرحدي ولسوالۍ کې شوي چې په نتیجه کې یې درې سیمه ییز پولیس او شپږ تنه ملکي کسان ټپیان شوي دي. اعلامیه وایي چې ماین په یو دوکان کې ځای پر ځای شوی و. د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه بدل شوی دی. د امریکا د بارانو چارو وزیر جان کیری وایي چې امریکا به نن له شام یغیانو ته د 123 میلیونه ډالرو غیر موزر اضافي مرستې ورکړي. د جان کیری بیان له هغې وروسته مخې ته راغلی چې په استنبول کې له شامي اپوزیشن ګوندونو مشرانو سره یې غونډه وکړه. په غونډه کې نورو نړیوالو هیوادونو بشار الاسد له واک لرې کولو هیله هم څرګنده کړه. جان کیری وایي چې د اتوار په ورځ په شام کې مخالف ګوندونو او بارملکی ملاتړی په دې خبره سلا شول چې را روان ورځو کې به امداد د یاغیانو ستر کمانډ د لاري ورکول کیږي. جان کیری په دې مقویل لتیر سو میاشتو رئیس مونږ په قلار سره غیر مضر مرستې تر 120 میلیون ډالرو نه لوړې کړې دي او امداد کې اوس خوراک، میډیکل او هغو مقامی مشرانو سره مرستې کول دي چې د مستحکم او جمهوری مستقبل لپاره کار کوي. د شام مرکزی اپوزیشن ګوند قومي ائتلاف وای چې دوی هر قسمه ترهګری ردوي او ژمنه کړي چې کومي وسلې تر لاسه کړي هغه به غلط لاسونو ته تلو مخنیوي وکړي. دغه ائتلاف دا ژمنه هم وکړه چې په شام کې به هیڅ یو ډلې پر ضد انتقامي کاروایی ونه کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په شام کې رواني جګړې کې د 10,000 نه زیات کسان وژل شوي. په عراق کې خلکو تیر ورځ په صوبایي انتخاباتو کې خپل رایه واچولې. دا په 2011 کال کې له دې هېواد څخه د امریکا د فوج تر وتلو وروسته په لومړی انتخابات دي. په بغداد کې د عراق وزیر اعظم نور مالکی له مشال راډیو عراقي څنګه سره په خبرو کې دا مهم پرمختګ وبالو. د عراق صوبایي انتخاباتو کې د 378 سوکو لپاره په زورګونو کاندیدان ولاړ وو. د انتخاباتو د کمیشن چارواکو رایټرز اژانس ته ویلي په شرایطو د برابرو کسانو 50% په پرونی انتخاباتو کې برخه واخستله. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د چین سرکاري رسنۍ وایي لږ تر لږه 150 کسان هغه وخت مړه او په سلګونو نور ژوبل شول چې وی زورورې زلزلې د دې هیواد جنوب لویدیز ولایت سیچون ولرزاو. د ریکټر په کچه 6.6 درجې زلزلې پرون سهار دغه کلیوالو سیمې ولرزولې، ودانۍ زیانمنې کړې، سړکونه ویجاړ کړل او د بجلی نظام یې معطل کړو. د زلزلې ټکانو په ګاونډي ولایتونو کې هم حساس شول. ګڼ شمېر یې اړ کړل چې له خپل کورونو د باندې راوځي. سنوا خبری اجانس وای شاوخوا شپږ زره فوجیان سیمې ته لیږل شوي چې د ژغورنې په چارو کې مرستې وکړي. روسو له هغې چې د امریکا په باسټن کې د بمی حملو دوی مشکوک کس ونیول شو، په دې ښار کې ژوند بیرته عادي حالت ته په ګرځېدو دی. 19 کلن جوهر سارنایوف چې په خټه چچنایی دی، پرون وختي په یو کښتۍ کې پټ شوی و چې تر نیولو کېدو مخکې یې له پولیسو سره ډزو تبادله هم کړې او ژوبل شوی هم و. پولیس وایي سارنوف اوس په روغتون کې دی او ټپونه شدید دي. دویم مشکوک کس چې د جوهر مشر ورور و، د زیارت په ورځ له پولیسو سره په ډزو کې وژل شو. د دوشنبې په ورځ په باسټن کې د بمی چاودنو په نتیجه کې درې کسان وژل شول او د یو نیم سل نه زیات کسان پکې ژوبل شوي وو. د پلټنو پر مهال یو پولیس والا هم ژوبل شوی دی. او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل منځني ختیځ ته د یوې اونۍ سفر پیلوي. دوی به له اسرایلي مشرانو سره د شام پر جګړه، د اټمي د ایران د اټمي پروګرام او د امریکا د وسلو د خرڅولو د یوې پلان ته حتمي شکل ورکولو باندې به خبرې وکړي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
قدر مانا اوردونکو، تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو د مشال رادیو دا ټولي نه ساته خبرونه په انټرنیټ باندې www.mashalradio او په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پاکستان الیکشن کمیشن د مئی میاشتې ټول ټاکنو لپاره د هیواد د 20,000 نه زیات پولینګ مرکزونه حساس ګرځولي دي. په بلوچستان کې د 15,000 نه زیات ماشومان د مختلفو وجوهاتو له کبله د سکولونو نه بهر دي.
بچے اسکول جانے کی عمر کے ہیں 5 سے 16 سال کے، وہ 1.58 ملین جو ہیں وہ سکولوں سے باہر.
د نوخار دوه قومی اسمبلی حلقو اوسیدونکي وایي تیر عوامي نمائندگانو دوی لپاره هیڅ نه دي کړي.
روڈ نه دی شوی، رحمامر رانه د انګریزانو له ګولې اورانه لاړو. زمونږه سرخیز ازمکه چې کمی وی هغه بنجه کېدو ته پریخ وی.
په شبکتر کې افغان کډوال شکایت کوي چې د دوی ستونزې هوارول لپاره حکومت سن دي کړي.
خلک خوار غریب راته دي چې بیخي د غمین اورانه د وسیدا اورانه کبل نه سي جوړول. اول ته حکومت ته جای نه ورکي. زه زره مړی دی مګ دنا سره دلته ډیر خافي. زه شپګه درې دلته دی مګ.
د دې ترڅنګ خبرونه کې نور رپورټونه او یو څو سندرې هم اوریدل شي. له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ یسئ. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان الیکشن کمیشن د راروان ټول ټاکنو لپاره د 20,000 نه زیات پولینګ مرکزونه حساسه او تر ټولو زیات حساسه ګرځولې دي. د شمیرې سدي او الیکشن کمیشن سوای دا وخت سره د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال ریاض موساخیل د ټلیفون په کرخه دي. ریاض، سحر مو په خیر.
ډیر مننه ګلیاس، تاسو د هم سحر په خیر.
ریاض، لومړی راته دا وایي چې د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا پرون خپور شوی شمیرو تر مخه د پاکستان کوم صوبو کې د دې شمیره سدا چې کوم حساس او تر ټولو زیات حساس کوم پولینګ مرکزونه دي؟
جی بالکل گلایا، دا تقریبا ټول کوم راجم کو نو دا 20,000 پورې جوړیږي. اسه هو ټول 10,000 پولیس سټیشنې جوړې کړې شوې دي په ټول ملک قبایلی سیمو او دغه شان د کوم اسلام آباد دی ور سره ضرور اون صبح کې دا 10,000 پولیس سټیشنې دي. په دې کې خوښه 20,000 داسې دي چې هغه حساس ګرځولې شوې دي. په دې کې بیا صدا پاس 10,000 هغه انتهایی حساس یا ډېر زیات حساس چې ورته ویل شو هغه دي، او صدا پاس 10,000 هغه حساس دي په دغه حساس ترين چې کوم تر ټولو زیات خطرناک ګرځول شوې دي په هغه کې سند چې کوم دنو غوړ ټولو نه زیات خطرناک سیمه ده کې سلو نیم زرو نه زیات دي چې کوم دنو پولیس سټېشن دي دغه رنګ ورپسې بیا پنجاب دي چې پکې درې زرا پولیس سټېشن داسې جگہ ډېر زیات حساس دي خیبر پختونخوا کې دا شمېر بیا د زرو نه زیات ده او دغه شانتې په بلوچستان کې هم دا د زرو نه زیات ده بیا په قبایلی سیمو کې کوم ګورو نو په دې کې تقریبا سلو نیم سو پورې داسې دي چې هغه انتهایی حساس ګرځول شوی پولیس سټېشن دي او په اسلام آباد کې لس پولیس سټېشن هغه انتهایی حساس ګرځول شوی دي جی
دا راته وایي چې د الیکشن کمیشن لخوا نه د کاندیدانو چې کوم د تحفظ دی یا د هغه امنیت په اړه احکامات جاری شوي دي کنه
بالکل تر څو پورې چې د احکاماتو جاری کېدو خبر دنو دا خبر بزې وار بیا خپل ریدونکو ته وریاده کوم چې کم داخله وزیر د نگران ملک حبیب هغه دا خبر ډیر پډاګه کړی دا چې د احکاماتو یا چې کم اقدامات وکولي هغه کار د حکومت دی الیکشن کمیشن صرف یو تجویز ورکول چې دا کار باید داسې وشي دغه لړ کې وار بیا چې کم د تیر ورځو کې کمې ترهګرې پیښې وشوي کمې ډزې شوې دي یا کمې دړکې مخې ته راغلي د هغې وروسته الیکشن کمیشن یو وار بیا صوبایي حکومتونو ته او وفاقي حکومت ته خواست کړی دی چې هغه د رینجر او د پولیسو او د ایف سی سره سره اوس هم تعینات کړي ځکه چې امنیتي وضع ډېره ښه نه ده او هسې نه په ټول ټاکنو کې سبا د پیښه رامخې ته شي یا د هغې نه مخکې نو د دغې لپاره بیا چې کوم لیډران دي یا د سیاسي ګوندونو چې کوم کارمندان دي هغې خپلې جلسې جلوسونه کوي د هغې لپاره هم چې دي کوم هدایات جاري کړي چې کوم متعلقه انتظامي کوم افسر یا ڈی سی او یا کمشنر هغه ته د مخکې نه اطلاع ورکړي چې دغه رنګ هغه امنیتي وضع په قابو کې وساتي خو تر اوسه پورې دا فیصله نه ده شوې چې آیا د پوز په سکرداري بیا چې کوم خبرې اوس پورې مخې ته راغلي د هغې تر مخه پوز به یو کوئک ریسپانس یا یو داسې پوزیشن باندې ولاړي چې هغه به هر وخت چمتو وي او کم ځای کې چې هم د دې ضرورت کېږي هلته کې به فوج لیږل شي خو تر اوسه پورې چې کومه دغه فیصله ده چې فوج به ټولو پولیس سټېشن ولاړي یا د ښار په مختلفو ځایونو کې په دغې باندې اوسه پورې څه عملي اقدامات نه دي شوي. جی
ډیره مننه ریاض موسی خیل د تفصیلاتو نه. څنګه تاسو واورېدل د اسلام آباد د مشال رادیو خبریال چې د پاکستان د الیکشن کمیشن لخوا په مئی میاشتو ټول ټاکنو لپاره د شلو زرو نه زیات پولینګ مرکزونه چې دي هغه حساسه ګرځول شوي دي.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
اوس قدرمن اوریدونکو زو پیښور ته چرته چې پرون نامعلوم وسله والو په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونو لپاره په وړونکو کانټینرو برید کړی دی. په دې برید کې د تازه حال څه دی کې څوک ژوبل شوی یا وژل شوی دی په دې اړه به نور تفصیل لرو. د اسلام د پیښور نه د مشال لاډیو خبریال شبیر احمد جان چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. شبیر ستړی مشي او سهار مو په خیر. شبیر لومړی راته د دې پیښې په اړه ووایه چې دا پیښه پرون په کوم ځای کې شوې ده او په دې کې څه مرګ ژوبله هم اوښتې ده کنه؟
ګولیان دا پیښه پرون د نیټو لپاره د کنټینر وړون کې د کارخانو مارکیټ سره پیښور د کارخانو مارکیټ کې بار خیبر دین سره سره نږدې خوا کې کله دا کارخانو مارکیټ ته رسېدلې د پولیسو په ویلا په دې باندې نامعلومه تنه ډزې وکړې او د ډز وروسته هغوی تقریبا لس دولس منټه وې نه وجې ډزې روانې وې چې پولیس په کوم ځای ډزې تبادله کړه او هغولې د کوم سوال وي په پیښه کې په بریالي شو او د چکن د دې کنټینر ډرایور او کلینډر چې د پولیسو په وینا خپل رجوع دواړه ځینې والې سوینګ دواړه ډېر سره یو بل شوي دي او دا د پیسو څو چې دي دا د پرول مشي دي او دې کې کوم څه پوري سمرګ نه دی وړلې.
خا دویم دا چې په پیښور کې او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا په حساس ځایونو کې څنګه موږ وړاندې هم ویل چې د خیبر پختونخوا کې هم د 2000 نه زیات چکم دی پولینګ مرکزونه هغه تر ټولو زیات حساس ګرځول شوی دی. په دې محل کې د انتخابی عمل چې دی یا د انتخابی کمپاین چې دی د لوی ګوندونو لخوا هغه څنګه روان دی او په دې اړه باندې هغه څه اندېښنې هم لري وکړه؟
بالکل بولیا سنگھ تو سب کر رہا پورن نو الیکشن کمیشن لکھا ہوا بات خطے دو گئے الیکشن کمپین یا لیبل فو جی دوستو اجازت فروشے دی سی سی گمنو تا خود بتا خود ہم کہ کما خبر کو سنخوا کے تعاون میں شین گن بان نکل برگن شیلی دی اب میں مختلف رہے میں کدار ان داغی رستو دکے خور بعد دا سیمی وچر کے کنون تا لفافی خطن میں شلی شیلی دی تا سو دعوین اوالی میں شین گن دا مرک کے مکوی اجنڈے میں لگے انداغی رستو دکے خور کی چند نور جمعتنی دا ہوئی سکشی جلسی میں بزن در زیاد او هغه رنګي غټ جلسې مونږ نه کوم چې د مېک پنور به او کې په پنجاب کې په بل ځای کې سیاسي ګوندونو غټ جلسې کې بدل تکي سیاسي ګوندونو چې انتخاباتي کمپاین دی هغه وجرو پورې یا وړو وړو ځینو پیر ته کوم کار نه میټینګ ورته وي هغه پورې یا د اخبارونو په ذریعه پیدانه پرېښو په ګاډو باندې خپل بینر یې ځان کړی او الیکشن کمپاین جلسې د لسلون دغه پاتې شوی دی او د یو تر هغه نه کوم ولس دغه نه دي او نه دغه مشران دغه کې چې دی غټ جلسې کې دي.
ډیر مننه شبیر احمد جان د تفصيلاتو نه. دا د مشال لړیو خبريال شبیر احمد جان چې په کارخانو مارکیټ کې د ناتو د ځواکونو لپاره وړوندکو کنټینر باندې د بریډ او په پیښور او په خیبر پښتونخوا کې د انتخابي کمپاین په اړه تازه حل راکو.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې.
تمره ودن کو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه رپورټونو په لور راځو. الیکشن کمیشن وایي چې راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د امیدوارانو حتمی فهرستونه د سیمو ریټرننګ افسرانو په دفترونو کې لګولې دي او د 30,000 څخه زیات امیدواران په یو لسم مې کېدونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي. نور تفصيل د اسلام آباد نه د مشال اړیو خبريال احمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د قامی او صوبایي اسمبلو امیدوارانو حتمی فهرست جاری کړی دی. د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل چې د 30,000 څخه زیات امیدواران به په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي. د ترڅنګ د بیلټ پیپرو د چاپ کولو کار هم شروع کړی شوی دی کوم چې بعد روانې میاشتې تر اخیره پورې جاری وي. کله چې مشال ریډیو د خورشید عالم نه په هر صوبه کې د حتمی امیدوارانو د شمیرې په حق له پوښتل نو نوموړی وایي
قانوني دا ریکوایرمنت دی چې ریټرننګ افسر با د هرې حلقې لیست جاری کړي. هغه قانوني ریکوایرمنت پرون پوره کو جاری کو څنګه کار لیګلی شوی دی اوس داسې څوک نشي ویلی چې دوی لیست جاری کړي نه دی.
مشال ریډیو چې کله د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو څانګې افسر سویل احمد سره رابطه وکړه او خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ترې د حتمی امیدوارانو د شمیرې په حق لا تپوس وکړو نو نوموړي وویل
نن ماستن پوری کمپلیټ دغه چې فیل نمنګا راوستي دی پرو سپیشل میسنجر نو ډیر ځین لاندې
د خورشید عالم د وینا تر مخه چې په ټول ملک کې د 8 کروڑ یو شپېته لکه او 9,000 څخه زیات ووټرانو لپاره 3,000 پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوي دي او دا پولینګ سټېشنې د ووټرانو د کورونو په 2 کیلومیټره حدودو کې دننه جوړې کړې شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د یولسم مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنی
د کاندیدانو ځوابونه تبصره او مرکه هر ورځ لمشال ریډیو نه
تاسو د مشال ریډیو خبرونه د غوږی د دې خبرونه کې تاسو لپاره د ټول ټاکنو په اړه یو سور پټونه راوړی. څنګه تاسو په مشال ریډیو خبرونه کې اورئ چې د خیبر پښتونخوا مختلف ضلعو د پیژندګلو په اړه تاسو ته موږ وایو چې در په دې ضلعو کې د انتخابي کمپاین څنګه روان دی. هم دغه شان نن زو د خیبر پښتونخوا نوخار ضلع ته د نوخار خاورې ستر قامي او سیاسي مشران پیدا کړی دي چې پکې یاد اجمل خټک، قاضي حسین عباد، نصیر الله بابر، مولانا سمیع الحق او همدا وجه ده چې د نوخار دوه قامي او شپږ صوبایي سمبلو سوکو لپاره هر یو ګوند خپل امیدواران ودربولي دي. خالد خان د نوخار په ټاکنو دا رپورټ تیار کړی دی.
لکه د مخکې په شان د نوخار په دوه قامي اسمبلی او 15 صوبایي اسمبلی چوکو د پاره یو ځل بیا سیاسي ګوندونو خپل اهم امیدواران مخې ته راوستي دي. چرته چې د عوامي نېشنل پارټي میا افتیار حسین، د قاضي حسین احمد زوی آصف لوکمان قاضي او د پاکستان تحریک انصاف مرکزی ستر سکرتر پرویز خان خټک امیدواران دي. تیر وختونو کې خدای بخلی، اجمل خټک، قاضي حسین احمد او د پاکستان پیپل پارټي جنرال ریټایر نصیر الله بابر هم د نوخار نه د قامي اسمبلی منتخب شوی دی او د یو رسم مې ټاکنو کې عوامي نیشنل پارټي پیپلز پارټي جماعت اسلامي مسلم لیگ نواز تحریک انصاف او د جمعیت العلماء اسلام دواړو ډلو د قومي اسمبلی حلقو باندې خپل خپل کاندیدان ودرولې دي د نوخار په دغه دوه قومي اسمبلی چوکو هیڅ یو ګوند داوا نشي کولی چې ګنی د دوی امیدوار به ضرور دغه ټاکنې ګټي ځکه چې دغه چوکې په تیر وختونو کې بیلابیل ګوندونو ګټلې دي د قومي اسمبلی ان پنځم نوخار باندې د عوامي نیشنل پارټي پخوانی ضلعي ناظم داود خټک د تحریک انصاف پرویز خټک د پاکستان پیپل پارټي انجینیر طارق خټک د جماعت اسلامي آصف لقمان قاضي او د مسلم لیگ نواز پیرزاده نبی امین او د جمعیت العلماء اسلام مفتی زوجات کاندیدان دي د نوخار دغه قومي اسمبلی حلقه کې زیات تر خټک او صد خیش کو او محمد زو کامونه آباد دي قومي اسمبلی پنځم نوخار حلقي یو اوټر د دغه امیدوارانو په حق لا وایي
لکه خټک نامې نه زیاتر مونږ کو ګورو نو کله نېشنل پارټي امیدوار دی اغم د خټک نامې دی کله عمران خان د پارټي دی اغم د خټک نامې دی پیپل پارټي چې کوم دی نو اغه هم د خټک نامې دی نو دی سیټ ته چې کوم دی نو بل ممبر داسې نشته چې هغه د بل یو قوم نه روچت شي زما دا سوال دی چې آیا دی د اوټونو غټل نو دا ارس چې کوم دی نو دا دی په خټک نامه پسې لیکل دي بل څوک داسې ممبر نشته چې هغه میدان ته روزي
دغه شان د قومي اسمبلی ان شپږم نوخار چې تیر ټاکنو کې د عوامي نیشنل پارټي مسعود عباس خلیل ګټلی و دا ځل هم د خپل ګوند امیدوار دی چرته چې د مولانا سمیع الحق فرزند مولانا حامد الحق د جماعت اسلامي مراج الدین د مسلم لیگ نواز تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام امیدواران هم په مقابله کې دي خو بیا د دای حلقي یو اوټر وای چې تیر حکومت کې واکمن ګوندونو د سیمې لپاره هیڅ کار نه دی کړی نو ځکه خلک ترې خپه دي
لکه کارونه شوی نه دي د دې وجه باندې لګونتي خلک متاثر دي روډ نه دی شوی رحمامر رانه د انګریزانو له ګولې اورانه لاړو زمونږه سرخیز ځمکې چې کمی وي هغه بنجا کېدو ته پریخ وي د دې اسپیټال باره کې مونږ سره د اوبو کمی دی بجلی نشته کار پکې نشته ډاکټر پکې نشته دوای نشته نو د دې وجه هسپتال خو کله جوړ شوی دی خلوې زم ور کړی دی خو لکه لس جوړه بعد مکه دا خو لکه د دې با وجودم تک دې ته چا خني دي کتلې
خو بیا په نوخار کې صوبایي اسمبلی حلقه دولسم باندې د ټولو خلکو نظر دی چرته چې د پښتونخوا پخوانی وزیر او د عوامي نیشنل پارټي صوبایي مشر میا افتیار حسین د نور ګوندونو امیدوارانو سره مقابله کوي میا افتیار حسین په انتخابي مهم کې نیخ په نیغه برخه نشي اخیستي خو بیا د دای حلقي د عوامي نیشنل پارټي غړي وای چې دوی د وسلوالو دړکونه نه یریږي او د الیکشن اورځ پورې با په میدان کې ولاړ وي د خیش کوسی می یو سپینګری خدای خدمتگار د الیکشن په حق لا وای
محبوب خان زمان نوم دی او سر کال یا تګر دا چېونه مخ کې چې دا پروګرام د سر بازی ما کړی او خاص ما دکان پرې فل کدا سر زما لا سیندا څه خبره نه کوچی پښتونه باج دا بخره دي که خیر او خفه ماندارای ک می
دا خیبر پختونخوا د انتخابی کمیشن د معلوماتو تر مخه په نوخار کې ټول شپږ لکه اووه زره شپږ سوه او پنځه شپېته رجسټر اوټ اچون کې دي خو بیا شنون کې وایي چې د وسلوالو دړکو په وجه د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان په نوخار کې به په راتلونکي ټاکنو کې د خلکو د اوټ اچولو شرح هم کموي خالد خان مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي. تاسو د مشال رادیو خبرونه په انټرنیټ www.mashalradio.com او فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستل شي. اوزو قدرمنو ودونکو بلوچستان ته په بلوچستان کې د یوې غیر سرکاري ادارې وای چې د دوی د یوې سرشمیري له مخې په بلوچستان کې 15,380,000 ماشومان د بیلابیلو وجوهاتو له وجې له سکولونو بهر دي. د بلوچستان سکولونو محکمې ډایرکټر له دغې شمیرې سره په ظاهر اختلاف نه لري او زیاتوي چې د دې یوه وجه دا هم ده چې د صوبې زرګونه کلي سکولونو نه لري دي. زموږ همکار نیاز موساخیل په دې اړه له نور تفصیل سره.
د غیر سرکاري ادارې انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی سائنس ډایریکټر احمد علی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له سرکاري ذریعو اخیستل شوي معلوماتو له مخې بلوچستان کې پلکونه ماشومان سکولونو ته نه ځي.
جو بچے اسکول جانے کی عمر کے ہیں 5 سے 16 سال کے، وہ 58 ملین جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر.
لپنزا بیا ترشپاڑس کال عمر لروں کی 15 لاکھ 80 ہزار معشومان لسکولوں باہر دی او دا بلابلو وجوہات لوجی درس و مکتب نوائی لدے سرا بلوچستان کی پٹول 2293 اسکولوں کی 1501 اسکولان بجلی نلری 8320 اسکولوں لیٹرین 3015 اسکولوں د شلو لپاره سپا اوبا او 8 سروش اسکولوں داسې دي کوم چې چھت نه لري.
چھت کے بغیر اسکول بھی موجود ہیں جن کی تعداد 846 ہے.
دیادی غیر سرکاری ادارے ڈائریکٹر زیاتوی د دې سروے او معلومات راټولولو تر ټولو لوی مقصد یوازې دا و چې
یہ جو حقائق ہیں اور عدد و شمار ہیں بلوچستان کی سیاسی جماعتوں
دا حقائق و معلومات دا بلوچستان سیاسی گندونو مخته راوړو او لدوی دا ژمنه واخلو چې کدوی په راتلونکو انتخاباتو کې کامیابی ترلاسه کوي نو دوی به دا ستونزه هواروي.
اس مسئلے کو حل کریں گے.
کله چې موږ د لکونو ماشومانو سکولونو ته د نتلو او ورته نور معلومات د بلوچستان سکولونو محکمې ډایریکټر سلیم انصاری مخته کښېږدل نو نوموړی په اړه وویل
خام خواہ بھائی لس زر ولیجز کے اسکول لس سن خام خواہ مطلب کم و بیش ایکوریٹ خوبہ نہیں مطلب دی دم تعداد بھائی اس میں خیال دی
د بلوچستان سکولوں نو میک میں ڈائریکٹر زیادوی دوی با دستونزی حل لپارا گامونا پور تکڑی
گورنمنٹ یہ آرڈیننس نافذ کرے دی آرڈیننس کے فری او کمپلسری ایجوکیشن لازمی کرے دی او دا پارا مش پلاننگ کو پکار دا دا انشاءاللہ دا ڈیر زر بند مش دا سروے شروع کو چی پا کم کم علاقوں کی زمش سکول ضرورت دی لطب سکول ورکو دی انجون سکول ضرورت دی دالکانو سکول ضرورت دی
د پښتون ملت پال زدهکوونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مصر کبیر افغان بیا وایي د تعلیم او علم پر وړاندې د دغه صورتحال ذمهواره سرکار دی.
ولس اوس که بچی اسکول ته استي هلته کتاب نشته هلته ښه لباسي نشته هلته ټیبل نشته هلته په سکول کې د کشنګ اوبه نشته هلته ښه بهترینه ماحول نشته دا ټول صورتحال موږ پر ولس مسلط دی.
د غیر سرکاري ادارې انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی سائنس چارواکي وایي د لکونه ماشومانو لسکولونو د بهر پات کېدو ستونزه ډیره خطرناکه او لوی مسله ده او دا به پر راتلونکو کې پر ټولنې ډیر بد اغیزې واچوي.
کدمانو اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو لپاره رپورټونه لرو خو دا غینه وړاندې د اسماعیل او د جنید د سندر ته ورشي.
ملګرو پخوانو سرزم زد سہارا تلے ونو سرزم عمر شتر نشوا پورا لکنا ہگنم گڑو افسانو سرزم عمر شتر نشوا پورا لکنا ہگنم گڑو افسانو سرزم میرا بانی وپما سری گریوان د زمانو سرزم ویشت سا میرا بانی وپما سری گریوان د زمانو سرزم وخا سری دستم گر رشا ستا درو جنو بہانو سرزم ستم گر رشا درو جنو بہانو سرزم لاخم سر پن مر خات مرد پریوتو سرزم لاکھ مستر پن مرخات پت دی ملکان مرد پریوتو سرزم کڑما جہان چی دفت نزل میں دو لو پیلو سرو سرزم کرما جہان چی دختن زل میں دخ لو پیلو سرو سرزم
قدر من اردن کو تاسید مشال راڈیو سلام پختونخوا خبرونی تھا وگی وقت د سحر نهنی می بجی شوی د خبرونو لنډیز بباورو دا پاکستان الیکشن کمیشن د مئی میاشت ټول ټاکنو لپاره د شلو زرو نه زیات پولینګ مرکزونه حساسه ګرځولې دي. د الیکشن کمیشن لخوا پرون خپور شوی شمیرو تر مخه د انتخاباتو لپاره په هیواد کې 1,350 حساس او 1,230 پولینګ مرکزونه تر ټولو زیات حساس ګرځول شوی دي. دا روان میلادی کال په لومړو دریو میاشتو کې د افغان طالبانو او نورو وسلوالو لخوا بریدونه د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات شوي او دې مسلې له تاوتریخوالي د یو ډک کال په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د پکتیکا چارواکي وایي د ماین چاودنې 9 کسان ژوبل کړي. د پکتیکا مطبوعاتي دفتر پرون په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه چاودنه پرون په شکین سرحدي ولسوالۍ کې شوې چې په نتیجه کې 3 تنه سیمه ییز پولیس او 6 تنه ملکي کسان ژوبل شول. د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری وایي چې امریکا به نن له شام یاغیانو ته د 1.3 میلیون ډالر غیر مضر اضافي مرستې ورکړي. د جان کیری بیان له هغې وروسته مخې ته راغلی چې په استنبول کې له شامي اپوزیشن ګوندونو مشرانو سره یې غونډه وکړه. په عراق کې خلکو تیره ورځ په صوبایي انتخاباتو کې خپل رای واچولې. دا په 2011 کال کې له دې هیواد څخه د امریکا د فوج تر وتلو وروسته په لومړی انتخابات دي. په بغداد کې د عراق وزیر اعظم نوري المالکي له مشال راډیو عراقي څنګه سره په خبرو کې دا یو مهم پرمختګ وبالو. دا چین سرکاري رسنۍ وایي لږ تر لږه 150 کسان هغه وخت مړه او په سلګونو نور ټپیان شول چې یوې زورورې زلزلې د هیواد جنوب لویدیځ ولایت سیچون ولرزاو. روس له هغې چې د امریکا په باسترون کې په بمبي حملو دوی مشکوک کس ونیول شو په دې ښار کې ژوند بیرته عادي حالت ته په ګرځېدو دی. او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل منځني ختیځ ته د یوې ونۍ سفر پیلوي. قدم اوردونکو د خبرونو لړیز مو واوریدلو او وس وخت شوه د پاکستان د کورنۍ ورسپانو ته کتنې. دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې ریاض مساخیل دغه لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې برابر کړی.
نن د اردو ژبې ورسپانه دنیا خپل اداریه کې وایي چې د نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوسو په مشرۍ کې د اعلی پایې یو غونډه کې پریکړه وشوه چې په هر حال کې به پرامن ټول ټاکنې کولی شي او د دې مقصد د پاره په مختلفو چارو غور شو. اداریه تیر وختونو کې د رامخته شوې پیښو او د طالبانو لخوا د دړکو ذکر هم کړی دی او وایي چې د اوټونو ورځ را نږدې کېدو سره دا خطره نور هم زیاتیږي او بعضې خلک غواړي چې د ټول ټاکنو نه کېدو په خپلو ناوړه عزایمو کې کامیاب شي. اداریه اخره کې وایي چې د حالاتو کابو کولو لپاره ضروري ده چې یوازې د پولیس په تمنه شو بلکې د امن او امان ذمہواری پوسټ حواله کړی شي او د دې سره سره سیاسي ډلو له هم خپل کردار تر سره کول پکار دي ځکه چې کدا انتها پسند په خپل نو وړو مقاصدو کې کامیاب شون ور سره به ملک ډیر پشاله شي او تیارو کې به ډوب شي. د غرنګ ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې غونډه کې د نورو نصر بیرا د آی ایس آی او آی بی مشرانو هم ګډون لرلو. اداري وایي چې غونډه کې د سکیورټي په چارو د لپاره پکار افرادي قوت او د معلوماتو استخباراتو په تبادله غور شو. اداري اخره کې لیکي چې دا د فیصله وخت نن د ملک مستقبل او جمهوریت د سکیورټي ادارو په لاس کې دي او کدوې د دې ټول ټاکنو دوران امنیت ټینګ ساتلو کې خپل کردار په سم ډول تر سره کړو او څه قسمه کوتاه شک یا بل وسوسه کې پاتې نشو نو ټیک ده غنی حالات بعد د وسه به هر شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریا پیښور کې د شری پرنز لیکي او وایي چې د پنجاب رستو د رنز اوس په خیبر پښتونخوا کې هم پنځه خخې کړي دي او 13 میاشتو کې مختلفو روختونو ته 600 زیات ماشومان وړ شوې دي چې پکې 400 مړ شو. د دې سره سره یو شمېر ماشومان داسې دي چې د هغوی ریکارډ مخې ته نه دی راغلی. اداري وایي چې عموماً د شری رنز د یو کال ماشوم ته کیږي خو اوس د 15 میاشتو په ماشومانو کې هم د شری رنز راښکاره شوی دی او ان چې بعضې میندې هم د دې ښکار شوې دي. باید چې د دې مقصد لپاره د ویټامین ای ساسکي ټولو روغتونونو ته ورسول شي او په سمدستي توګه د دې د مخنیوي اقدامات وکړي شي. اداري زیاتوي چې د علاج سره سره ضروري ده چې خلکو کې د دې رنز په اړه آگاهي او شعور پیدا کړي شي نو هم به ورسره تر ډیره حده پورې پرنس کابو اوموندې شي او که داسې اونه شوه نو خدای مکا دا رنز به وبای شکل اختیار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه ورځپاڼو ته کتنه لرو. ډیلی ټایمز ورځپاڼې کې تیرونی د مسلم لیگ نواز ګوند په ثناء الله زهري برید په غلام احمد بلور حمله او دغه سی بیا په سواد کې د عوامي نشتل ګوند یو امیدوار وژنه داسې پیښې دي چې پر لپسې وشوي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره بربادي راوړون کې جوړیدای شي. ملخو نیویورک ټایمز ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې په موجوده وخت کې په افغانستان کې تر ټولو زیات خفیه معلومات د روان کال د پسرلي په عملیاتو کې د سخت دریځو د فعالیتونو شمیرې دي. نور تفصیل د دې دوه مقالو غټ کې زمونږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې تیرونه له مختلفو اړخونو سره د پاکستان راتلونکو انتخاباتو لپاره بربادي راوړونکې وه. د مسلم لیگ نون ګوند په ثناء الله زهري برید په غلام احمد بلور حمله او دغه سی بیا په سواد کې د عوامي نېشنل ګوند د یو امیدوار وجنه داسې پیښې دي چې پر لپسې وشوي. ډیلی ټایمز لیکي د وسلوالو لخوا د کوم بریدونه چې ترسره کیږي د هغې اندازه د مختلفو عناصرونه لګول کېدای شي. لومړی د برید کوونکي پیژندنه، دویم هغه شکایتونه یا اندېښنې د کومو له وجې چې دوی بریدونه کوي، دریم د تنظیم د پراخېدلو کچه، او څلورمه دا چې که دغه برید کوونکي په خپل مقاصدو ترلاسه کولو کې کامیاب شو نو د دې به د عامو خلکو په ژوند ډېر اثر وي. مقاله لیکونکي زیاتوي د مطبوعاتو تر مخه په ثناء الله زهري د برید پړه بلوس بلتون غوښتونکو منلې چې په ښکاره ډول د پاکستانه بېلېدل غواړي. ورځپاڼه لیکي که په حقیقي توګه راتلونکي انتخابات وشو نو داسې هیلې شته چې په بلوچستان کې به بیا امن راشي. خو مقاله لیکي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په کور حمله د بلوچستان او خیبر پختونخوا بریدونو سره پرتله کول نه دي پکار، ځکه چې که په عوامي نېشنل ګوند بریدونو ته وکتل شي نو حالات بیا بدل دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې په موجوده وخت کې په افغانستان کې تر ټولو زیات خفیه معلومات هغه شمیرې دي چې سخت دریځي به د روان کال د سپرلي په عملیاتو کې څومره فعالیت ولري. مقاله لیکي افغان ځواکونه پلان لري چې د ګرمۍ په شروع کې د امریکایي او نورو اتحادیانو په ملاتړ د ټول هیواد امنیتي چارې په خپل سر واخلي. مقاله د افغانستان ان جی او سیفټي آفیس په نوم د یوې ادارې په حواله لیکي چې په افغانستان کې د تشدد تازه زیاتوالی چې د 2013 کال کې د لومړیو دریو میاشتو د شمیرو پر اساس جوړ شوي یو شمېر پوښتنې راپورته کړي. دغه ریپورت د زیارت پر رخ خپور شوی. په افغانستان کې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د وسلوالو لخوا 2301 بریدونه شوي چې هم په دغه موده کې د تیر کال د 1501 د بریدونو په نسبت پکې 20% زیاتوالی شوی. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان نه د بهرنو د 100,000 سرتیرو وتل پیل شوي، دا د افغان حکومت پر ضد د جګړې د برداشت کولو د کچې یو پیمایش دی. دا رپورت زیاتوي تر څو چې افغان ملي اردو په ځپلي ولایتونو کې د امنیت ساتلو د صلاحیت نوي په ډاګه کړي نو داسې نښې نه ښکاري چې دغه ځواکونه به د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته د هغې پر ځای کامیابۍ سره کار وکړي. د افغانستان ان جی او او سیکیورټي دفتر اروپایي اداره ده چې د بریدونو په اړه معلومات راغونډوي او شریکوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دغه رپورت دا هم زیاتوي چې د مرستندو یا ادارو یا د ان جی اوز پر ضد په بریدونو کې زیاتوالی نه دی شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
کدام برنامه درکو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی او تاسو پام راګرځو د افغانستان په لور چې د ننګرهار د والی پرزه د دغه ولایت کې د بیلابیل قبونو زورګونو تنو مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو په افغان دولت غږ وکړو چې زر تر زره ګل آغا شیرزی له ولایت څخه لرې کړل شي. ګینې دوی به مظاهرو ته تر هغې دوام ورکړي څو پورې والی له ننګرهار څخه شړلې نه وي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
دغه مظاهرې چې د شنبې په ورځ سهار شاوخوا 9 بجې پیل شوې وي تر ماښام 13 دوام وکړ. لاریون کوونکو جلال آباد ښار ته راننوتونکي څلور دروازې د هر ډول موټرو پر مخ تړلې وي. مظاهره کوونکو په والي ګل آغا شیرزي نیوکې لرلې چې په اداري فساد او د ځمکو په غصب کې ککړ دی او په سرحدي سیمو کې د پاکستان مداخلې ته زمینه برابره کړې ده. یو تن یې وایي
په ګوشتا کې د پاکستان شناختي کارت توزیع کیږي، دا زمونږ د پاره د منلو وړ نه دی. موږ د لوی افغانستان دعوی کوو. خلک تر راځي روزانه زمونږ معاملې کوي. دغه والی صاحب دا معامله کړی ده. د ملي هویت زمونږ ثابت کړی وو. د موږ ته ویلو د همساګانو سره د هیواد دفاع ته موږ تیار
یو. یو بل تن مظاهره کوونکی د دولتي ځمکو په غصب کې د والی ګل آغا شیرزي لاس ګڼي.
د کابل اډا پدری مرا غنم باندې اغاز مکه د نوې کالو د پاره اجاره شوې ده. دوی راغسته د اوسې نمبر کړي ده درې نیم بیسټه په 15 لک افغانۍ خرچي کې دغه سبته نه غټه خبره چیرته د سرخ دیوال زمکه ته تاسو وګورئ. صنعتي پارک مونږ ور کړی دی، ګمرک د پاره مونږ زمکه ور کړی دی، ریل ګاډي پټلۍ د پاره مونږ ور کړی دی، پولیسو اکاډمۍ پکې ده، پولیسو چارګوډ پکې ده، بل کار مون منفا کاری داغه ته مونږ لا بیک یو.
د ننګرهار والی په دغه ولایت کې قومي شخړې را پیدا کړې دي.
دا وکاله کیږي چې مونږ په دغه مصیبت باندې اخته او د زمنګ په قومونو کې لوی مصیبتونه پیدا کړ، لوی جنجالونه پیدا کړ. داغي مثال لکه د شنوارو دی چې ډیر شنواری عزیزان په دغه ډاک باندې په یو توتی او د سیسه باندې اغه الته شهیدان شلو.
بلخوا د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالضیا وایي چې یا د موضوع له مرکزی دولت سره شریکه کړي او په نږدې وخت کې به د موضوع د سیړلو په خاطر له کابل څخه یو پلاوی ننګرهار ته راشي.
همدغه غوښتنې دوه ورځې وړاندې په لیکلي ډول ولایت مقام ته او ټولو دولتي ادارو ته رسیدلې دي. ولایت مقام د دوی غوښتنې رئیس جمهور او ټولو زیربتو ادارو ته شفر کړی دی او همي په رسمي ډول استوي دي. والی صاحب د ننګرهار د رئیس جمهور نه غوښتنه کړې ده چې یو مقتدر او باصلاحیت پلاوی وټاکي ننګرهار ته راشي، سو دغه موضوعات په ننګرهار کې لنګدینه په قانوني ډول وچی.
د ذکر وړ ده چې په دغه لاریون کې د پارلمان یو شمیر وکیلان هم برخه لري. مظاهره کوونکي وایي تر هغې چې والی ګل آغا شیرزي استعفا نه وي ورکړي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. خو بلخوا یو شمیر خلک دې خبرې ته اندېښنه لري چې که دغه موضوع ژر حل او فصل نشي امکان دی ولري چې مظاهره په تاوتریخوالي واوړي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
کدمر اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. تاسو لپاره یو څو نور رپورټونه هم لرو. په دې خبرونې کې سندرې هم اوریدل شي. خو په پاکستان کې د ترهګرۍ دومره پیخي رامنځته شوي چې که اوس په کومه پیخه کې څو کسان ووژل شي نو د اخبارونو په وروستو څپو کې ورته ځای ورکول کیږي. خو د امریکا په بوسټن کې د دریو کسانو وژل کېدو هیواد خوځولی وو. دا توپیر ولې دی؟ په دې موضوع ډان رس پانی کې عرفان حسین یو مقاله لیکلې ده چې ژباړې تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي.
ډان رسپانه لیکي په بوسټن کې څو ورځې وړاندې د ترهګرۍ په یوه پیښه کې درې کسان ووژل شول او دا اوس هم په امریکا کې لوی خبر ګڼل کیږي. ولسمشر اوباما دا پیښه غندلې ده. خو پاکستان کې د ترهګرۍ د یوې پیښې چې ورکې یوازې درې کسان وژل شوي وي ښایي د قومي اخبارونو په درېیمه پاڼه کې به ورته لږ ځای ورکړل شي. خو موږ به ډېر بختور واوسو که پولیس د ترهګرو لټون خو پرېږده که د هغوی خلاف کیس هم رجسټر کړي. د مقالې لیکوال پوښتنه کوي چې د ترهګرۍ په وړاندې په جنگ کې ولې تفاوت موجود دی او بیا خپل په دې ټکو کې ځواب وایي. لامل یې دا دی چې په دواړو هیوادونو کې کوم یو د خپلو خلکو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره څومره ژمن او څومره جدي دی. لیکوال لیکي په امریکا کې په 2001 کال کې د استخباراتو د ناکامۍ له وجې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه. خو تر هغې وروسته په دغه هیواد کې په قوانینو کې بدلونونه راوستل شول سو د ترهګرۍ خلاف په قوي هوډ جګړه وشي. همدا ده چې د امریکا د کورنی امنیت د ادارې لخوا په 2002 کال کې جوړ شوی قانون شخصي ازادي محدودوي. خو دا هم حقیقت دی چې د باستن ښار بمی برید د سپتمبر د 11 نیټې د پیښو نه پس په امریکا کې د ترهګرۍ لومړنۍ کامیابه هڅه وه. په مقاله کې دا هم راغلی چې په امریکا کې د تحقیقاتو فدرالي اداره یا FBI او ځایي پولیس تل د مشکوکو خلکو د حرکتونو څارنه کوي، ټلیفوني خبرې او ایمیلونه څاري. همدا ده چې ترهګرۍ د ډیرو پیښو مخنیوي ورله مخه وشي. خو لیکوال بیا د پاکستان ذکر کوي چې د پانور کې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د دقت نه کار نه اخیستل کیږي. په پاکستان کې له ډیرو کلونو راهیسې د اسلام په نامه ترهګري کیږي او ترهګر د خلکو د وژلو ویډیوګانې په انټرنیټ خپروي. د دې هر څه په لیدو حکومت ته خاموشه نندارچی رول لوبوي. استخباراتي ادارې ناکامې معلومیږي. ناسم روزل شوی پولیس، ملیشا او د پوسټ تیری خپل ژوند بایلي. خو سیاستوال او جنرالان کله هم په دې نه دي توانېدلي چې د ترهګرۍ خلاف د یو بل سره همغږي شي. په پاکستان کې که کله کوم ترهګر د وسلې سره و هم نیول شي نو په عدالت کې څوک د هغه خلاف ګواهي نه ورکوي. قاضیان ډارول کیږي او دا کسان بیرته خوشې کیږي. همدا ده چې پاکستان کې جهادي مفکوره مخ په لوړېدو ده. لیکوال لیکي د انتخاباتو نه وړاندې د بیلابیلو سیاستوالو د طالبانو لخوا نخښه کېدو ته سیاسي ګوندونه د جلا جلا نظر نه ګوري او طالبان هم بیلابیلو سیاسي ګوندونو ته د ځانګړي نظر نه کتنه کوي. طالبان عوامي نېشنل پارټي، متحده قومي مومنت او پاکستان پیپلز پارټي خو په نخښه کوي، خو د اسلامي ګوندونو ترڅنګ په مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف باندې غرض نه لري. همدا ده چې پاکستان کې سیاستوال د ترهګرو خلاف همغږي کېدای نشي. دا مقاله په خیره کې راغلي. په نړۍ کې یو ملک هم ترهګرو ته دومره ازادي نه ده ورکړې لکه پاکستان چې ورکړي، او نړۍ کې یو ملک هم دومره د ترهګرۍ نه ځپل شوی نه دی څومره چې پاکستان ځپل شوی دی.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
کدمانو ودونکو، تاسو د مرشال لړۍ خبرونه ته وګیې. په خبرونه کې یو څو نور رپورټونه تاسو لپاره لرو، خو دا غنه وړاندې به د ګلپانې د سندره وو. قدم درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او تاسو پام یو بل رپورٹ په لور را ګرځو. دان ورسپان لیکي چې د پاکستان نگران حکومت سره یو واخه مقدمه چې پر یوټیوب بندیز ختم کړي. په دغه هیواد کې تیر کال ستمبر میاشت کې پر یوټیوب بندیز لګول شوی وو. دان ورسپان د جمعې په ورځ په پاکستان کې پر یوټیوب د بندیز لری کولو خبرونو په اړه اداري لیکلې ده. ورسپان لیکي چې په پاکستان کې په معاملاتو کې ډېر په توندۍ سره بدلون راځي چې د رسنو د خبرونو سر ټکی جوړ شي. زړې معاملې چې یو ځل د خبرونو نه بهر شي خو بیا هم څو وخت وروسته بیا د خبرونو کې خپل ځای عمومي. ورسپان لیکي هم دغه شان یو معاملې پر یوټیوب بندیز هم ده. په پاکستان کې تیر کال ستمبر میاشت کې پر یوټیوب بندیز لګول شوی وو. ادارې کې راغلي چې لاتیرو وو میاشت راځي د یوټیوب د بندیز معاملې په شا غورځول شوی وو. پر یوټیوب د بندیز لپاره په خارون کې مظاهره هم شوی وي او حکومت د بندیز د لارې دی معاملې ته نور هوا ورکړې وو. ورسمان لیکي چې په یوټیوب د بندیز ترشا څو وجوهات دي. وسوګ دانه یادی چې د یوټیوب بندولو ترشا د دغه فلم ټریلر راپارون کې وو. ورسمان لیکي چې د پاکستان نگران حکومت په غوړه مقام دی چې د معاملې ته کتنه وکړي. د دې وجه د اطلاعاتو نگران وزیر عارف نظامی هم دی. نظامی یو مشر خبریال دی او معلوماتو ته د رسائی لپاره د خلکو پر حقوقو خبر دی او هر ځلې دغه خبره په ډاګه هم کړی ده. ورسپان لیکي چې نگران حکومت سره دا اختیار شته چې پر یوټیوب بندیز ختم کړي. نگران حکومت سیاسي وابستګي نه لري چې په خوا سیاسي وجوهاتو په نتیجه کې یوټیوب بند کړی شوی وو. ادارې کې راغلي چې نگران حکومت لپاره یو ښه موقع ده چې له امریکا سره د قانوني مرستو شریکه پریکړه وکړي چې څنګه هند او مصر کړی ده. په دې کې هغه مواد چې راپارونکي دي ته رسائی به ممکن نه وي. ادارې په پای کې لیکي چې په رښتیا هم ډیر زیات وخت تیر شو، اوس باید دا معامله هوار کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس د زو د شبقدر سیمه ده. د شبقدر په سیمه مونډا کې د غونډ کډوال په کیمپ کې مش کډوال وای درې شکلونو نه یې په دې کیمپ کې ژوند کوي او د سیمه دی ولس سره ډیر ښه رور ولري. دوی وای چې لګو زیات 2000 کډوال په کیمپ کې مشتي او د مومند او د 400 ولس سره خپلوان هم کړی دي. د دوی خپل ستونزې هم له مشال لډیو سره شریک کړي دي چې د مشال لډیو خبريال یې نور تفصیل لا کوي.
د شپقدر په مونډا سیمه کې جوړ افغان کډوال کیمپ کې مشت ولسوای لګو زیات 2000 کورنۍ په کیمپ کې آباد دي. په دې کې د ګلدری، کابل او د قندوز افغانستان د سیمې زیات شمیر کې ولس مشت دي. د دوی په وینا خپلولۍ هم په 400 سیمه کې د ځای ولس سره شوی او په دې ځای کې د درې دیشتو کارونو راهسي مشت دي. د یو مشر سره مې خبرې وکړې او ورنمې د کډوالې د ژوند حال او خپل سیمې ته د بیرته د نتک وجه او پختلې.
پامونډا
کیمپ کې د خټو کچا واړه واړه کورونه دي او یو وړکې بازار چې دروازې د لرګي جوړې دي چې قط په قط به انغختلې او دکان به پرانستلو. داسې یو ځوان دکاندار یار محمد خان سره مهم خبرې وکړلې.
ګورو نو پاکستانی راضی له شهید باندې نه راضی مومان دا وکړه پورته بس بازار د نور کم ته خلک راځي. موږ دونه ښه خوشاله توسه موږ د څه تکلیف نه درسولای نه موږ ته خپای د ډیر سکاله سو موږ ما خپل عمر د 25 کال به توسه موږ لکه زلال موږ ته نه درسول.
یو بل سپینګری چې ویل کله کله شکردری ورسولای ګلدری کابل ته لاړ شي خو کورونه اړنګ دي او حالت هم داسې دي چې هغه ځای کې وخت نه تیریږي.
حاجی محمد ګلی ناصری د قوم ناصرو دوه ګلدره او شکردره د ناصرو دوه قومونه د دوه درې ناصر ودی او بل بیا مخ سره پراته دی د کمال ورونه د کمیت بیا څنګه ګردی کڅوال دغه ګردی خاص دی او کنداری بیا پراته دی خلګه خوریغه بیا د کندوز دی. د شي خلک خور غریب پراته دی بیخی د غمین اورانه د وسیدا اورانه کبل نسی جوړول اول تغه حکومت ته جای نه ورکې. 3000 مړي د مګ د ناصر دلته ډیر خاطی ز شپګه دی دلته د مګ دغه پوری کیم غاړه کی پراته دی غونډی
په دې کیم کمیش او د نږدې جماعت پېشمام چې سپینګریو ور سره مخبره وکړلې.
نو می خاورې ظفر خان دا ولا چې مګ یو ری خو تلجی اول راغلی او بیا لاړو بیرته وطن ته کې بیا جاتی نور ګډوډی را پیښه سو خطر باندې راغی بیرته جاتی اخباد ورځو جاتی مګ د ناموس او د سر او د مال د ټولو یې مګ نقصان او چې بیرته راغل پاکستان ته.
هر څوک په دې کې کې ولز د درې دیرش کالونو راهسي د کډوالۍ ژوند کوي خو وای کده یو کورنا به کور شي نو هم د خپل پښتنو په کور کې ژوند کوي چې خوشاله هم دي او اورورولي هم د 400 او د مومند د ولز سره ډیر زیاته خجوړه شوی ده.
قدمره وردونکو اوزو د افغانستان قندهار ولایت ده. د قندهار شهیدانو چوک هغه سیمه ده چې هر سهار د سلګونو تنه بیروزګار کسانو شاهد ده. د دې ترڅنګ د خار مشهوري او لاګنی ګونی څخه ډکه سیمه هم د بیروزګار کسانو د ددلو مهم زاین دي. دا کسان د بیروزګاری تر ډیرو دو څخه شکایت کوي او وایي چې دولتي ادارې دوی ته د کار زمینی په برابرولو کې پاتې راغلي دي. محمد صادق رښتینی د دغه ځوانانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی.
په هیواد کې د کاري فرصتونو نشته او بیروزګاری د افغان دولت په وړاندې تر ټولو لوی ننګونه ده چې عام افغانان یې تل د یو انتقاد په ډول یادوي. که څه هم چارواکو د لوستو او نالوستو کسانو د کار ګمارلو په برخه کې بیلابیل پروګرامونه په لاره اچولي خو لا هم بیروزګاری په ټول افغانستان کې د یو ستر خنډ په توګه پر خپل ځای پاتې ده. ځینې کسان وایي چې د بیکاری موجودیت په ټولنه کې د فساد او ټولنیزو ستونزو کړاوونو اصلي سرچینه ده او که دولت دغه ستونزې ته جدي پاملرنه ونه کړي ممکن د ټولنې د بیروزګاره کې شر څخه د بیلابیلو سیاسي اهدافو لپاره کار واخیستل شي.
دغه یو لس کال کیږي نه یو پاپریکا مشته جوړ اسول نه یو کمپنی مشته جوړ اسول زما دا خواسته کرځي صاحب زما ځخ پټنګ سره واوري چې د کندهار د ولایت د ټول ځوانانو دغه ځوانانو چې بے سواد دي بے تعلیم دي بے کسب دي چې دغه غم ونه خورل شي یڅ کله بیا امنیت هم په وطن کې نه سره کړای
زما اولاد چې دي بے تعلیم او بے تربیه پات دي ول زما کې کړو دونه نو کده شپږ وو کالو شي نو زه بیا په خواري په شپ څه ځغلوم مکتب نه سم په ویالای
څوک مې نه رانه اوري یو مو د سپرلس کال کې دي پر اړاندا د پستورګ باندې زده بل پسرا کې په زاده قران سي پور ورما ورا جواب را کړی نه ول د اسرا په وروره وځي زواسته بوسی ډوډۍ ولا خلرم
په ورته وخت کې د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مرستيال حمید الله مبارز وای چی په تیر کال کې تر څلور زره پوری په کندهار کې په دولتي ادارو کې کسان په وظایفو ګمارل دي مبارز یاتوی چې د بیروزګار کسانو لپاره د کاري زمینی د برابرولو پر سر د کندهار د تجارانو او د فابریکو د مالکینو سره په خبرو بوختي تر څو د دې لارې کاریګرو ته د کار زمينه مساعد شي
چې موږ دلته خپلې پاپریکې په کندهار کې نه لرو هغه پاپریکې چې هغه د استخدام وجه مې ډېر کم دي هغه دونه استخدام نه لري خو موږ به دغه زموږ د کندهار کم تجارت چې موږ به د دې سره په تماس کې کیږو او په دنیوي کال کې به موږ ټول تجارت نه غواړو او د خپل وطن د دغه بیروزګار خلکو دپاره به یو پلان ورسره جوړو چې د دې دپاره به پاپریکې راوړي پاپریکې به جوړي او دوی به په کار ګماري
په کندهار کې څه کم سل فابریکې فعالیت لري چې ډېرې د برېښنا په ګډون د ځمکې د نشټوالي سره مخ دي د کندهار د صنعتکارانو د اتحادیه مرستيال عبدالحق مشکانی وایي که دولت د برېښنا ستونزه حل نکړي ډېر ژر به د فابریکو او صنعت په برخه کې سوی پرمختګ د خاورو خوراک سي
موږ کمې فابریکې چې اوس په کندهار کې موجودې دي دوی د راز راز مشکلاتو سره اوس مخامخ دي زه فکر کوم چې یو تعداد د نور بیکاره کسان په ډېر نږدې وخت کې به بیرته دغه بازار ته عرضه سي هغه به راسي ځکه چې موږ کم برق چې اوس لرو د جنریټر ډیزل برق دی چې دا د صنعت لپاره هیڅ کله مفید نه دي موږ باید دایمي اوي بادي سولر برق ولرو د فابریکاتو لپاره نه د ډیزل برق ځکه قیمت تمامېږي دا قیمت پر تولیداتو باندې لیږي تولیدات مارکیټ ته ارزه کیږي په مارکیټ کې د خارجي تولیداتو په مقابل کې رقابت نشي کولای
د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې خلک د افغان سوداګرو څخه چې په ایران او پاکستان کې تولیدي شرکتونه لري غوښتنه کوي چې خپل شرکتونه هیوا ته راوړي تر څو تولیدات یې دلته وسي او په زرهاوو بیکاره کسانو ته د کار زمينه برابر شي
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه خپل چې بوتر رسیدلی وو را روانه غړي کې د تلو رپورټونو هم لرو خو دا غینه وړاندې و د صدیق شباب په کې دا سندرو وو
ولاش نه کېل نشته تن کدی ته مزه دی
ننکتی مزدی خال بدوران